قبل کده مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر ده میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سولې بلسی حرکت د تازه هڅو په لړ کې به د هغه سپین لیک په اړه واوري چې دغه حرکت مسولینو په کابل کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي ته استولی دی او ترې غواړي چې د سولې اړوند خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو خو تر څه مخه خبرونه دي چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاري او سازمان ته یو لیک وسپاره. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برنده کړی دي او د هند ترک او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس له یو شمېر استازو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکارۍ او سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. د حرکت وایي د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان په اړه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویاند بسم الله وطن دوست په دې اړه ویل
د سولې اړوند دي معلومات لري اسلامي هیوادونه دي نوموږ دوی تش لیکلی وای د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د اروزګان ولایت سیمه ایز مقامات وایي د اروزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي. د اروزګان د والی وایان نوید الله افغانزوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیره ورځ ناوخته وسلوالو د یاد لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړي او نامعلوم لور ته وړي دي. نوموړي وویل طالبانو دغه سپرلۍ د کندهار په مربوطاتو کې برمته کړي. ښاغلي افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ګډو ځواکونو هڅې پیل کړي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزینې ولیدي چې په داعش پورې اړه لري او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. د جوزیان د امنیې قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې د داعش ډلې غړي دي. د امنیت د امر په خبره دا ښځې د سمنګان، بغلان او کندوز اصلي اوسېدونکي دي چې په وروستیو کې له داعش ډلې سره ملګري شوي وي. افغان چارواکو ویل چې په جوزجان ولایت او په خاص ډول د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډله نور جدي ګواښ نه دی او د دې ډلې لسګونه وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مزایرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکې ګازې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسېدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تېره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطحه د انفلاسیون، د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تېرو اوو ورځو را په دې خوا یې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یوې ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څانګې ته استول شوې ده ښکاره کیږي چې د تهران په کراچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب او نښتې کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د دې هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلی دی چې له امله یې اتلس کسان وچل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي رسنۍ ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې درې کسان او 15 پرلۍ وچل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم نه دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مده ازادي راډیو ډاٹ کام. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ته د سپین لیک په سپارلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هېوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
د روزګان سیمې چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. د چنارتو ولسوال وایي په دې بریدونو کې ځینې پوستې سقوط شوي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډېرېدو پړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
تورستان کوشش کی سے تلفات رامنس کی امامنگ پہکانیت باندھی دے اخبل خلق ہو دے اخبل وطنداران ہو بخاطر اخبل رسالت اجرا کو
د نورو راپورونو ترڅنګ به دوی اونیز خبرونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه واوري. د خبرونه د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکاري د سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پرلو سره ورسته نن د اروپایي ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي همکاري او د سازمان استازي د قران پاک آیاتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشتو بهرنۍ او استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر پیل سوی بهیر لا پیاوړی کوي. یوسف خان ستران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته څه لیکلی وای؟ د اعتراض په شکل موږ دوی ته سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په 28مه نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یوې میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلته وهي. ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربهتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول. تر دې چې ولسمشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. په لهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره همدا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالېږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې د ولسي حرکت د دې هڅې په اړه خوم واوریدل. له دې سره د پګواش ماستې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي چې د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش ماستې غړي محمد یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکاري یوسف تدران مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې د ولس دغو هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاصو سره چې په نړیواله سطحه باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسیون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې دا غونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړي دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري نړیوال ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري. او ډېر
افتخار صاحب، دلته دغه ولسي حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینې نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسې هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات، یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي، دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره، دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت، اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل طرف یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات د دوی د خوان تر سره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې په خپل څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي او ګوري د طالبانو نظر اخلي، دغو سره خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش ماستې غړی محمد یوسف افتخار وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو اوري اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي دي. چنارتو ولسوال د یو شمېر پوستو د سقوط او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي، خو د روزګان امنیتي چارواکي بیا د پوستو سقوط نه مني. شریف الله شرافت د روزګان له چارواکو سره په دې اړه غږېدلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وایي تیر شپه شاوخوا یولس بجې وې چې سلګونه وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سپینکیچا سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه او امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې پر مهال یې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سقوط شوي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړولې. نوموړي زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشتې. د ده په خبره چې نیول سوي سیمې لا اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. ولسوال دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له قرارګاه او امنیتي پوستو څخه ټولې وسلې او مهمات له ځانه سره وړي او یو شمیر سرتیري هم ژوندي له ځانه سره بیولې دي. د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد هم د ولسوال خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال یوولس وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. له دې سره په سیمه کې د ملي پولیسو یو سیمه ییز قومندان د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په پوستو او قرارګاو کې د ملي اردو تر سلو زیات سرتیري میشت وه او په خبره یې چې اوس یوازې شل سرتیري ژوندي پاتې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی د ولسوال او امنیه قومندان خبرې ردوي او وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ یوې امنیتي پوستې او یا هم قرارګاه سکوت نه دي کړي او وایي چې یوازې د ملي اردو یوې قرارګاه تکتیکي شاته کړي. نوموړي هلته د تیرې شپې جګړه مني او وایي چې د یادې جګړې پر مهال یوازې څلور د ملي اردو سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان سوي دي. قومندان زیاتوي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او هیڅ یوې اضافي سرتیري ته اړتیا نشته چې ولېږل سي.
دغه کوم معلومات چې تاسو سره شریک کړل ولسوال مطلق غلط ده، شرافت ته مطلق غلط ده. هیڅ لري شلبان دی، شلبان لاس پجی دشمن برید کړی ده، دشمن حمله کړی ده. دغه کمپ د اردو ملي څه ده یو عقب نشینی تکتیکي کړی ده. په دې کې شک نشته چې درې څلور کسه د اردو ملي متاسفانه شهیدان لرو او څلور پنځه کسان هم زخمیان لرو. ولې دا په دې مفهوم نه ده چې کب سقوط ده او د پیغم پوسې سقوط ده او دا دغه ده.
حادثه مو کړی چې په دې تړاو په روزګان کې د ملي اردو له څلرمې فلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي هم ازادي راډیو ته په یوستولې برېښنالیک ویلي چې تیر شپه په چنارتو ولسوالۍ کې یوه قرارګاه او څلور امنیتي پوستې سقوط کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې. د یادونې وړ دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملو زور خستی او خلګي سخت اندیشمن کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان د بریدونو په اړه خو مو واوریدل. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري غیر نظامی وګړو ته د تلفاتو او شتل زیات شوی دی. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو په دې وروستیو کې د ملکیانو د حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو ویلي دي چې د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حل وصل وساله کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوځ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت دا دی چې باید قطعا ملکي تلفات رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 200 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ شوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردې کې یو ځانمرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او یو تن نور ټپیان کړل. همدارنګه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په امیر روغتیا او د کډوالو رستنیدونکو چارو پر ادارو په دوو جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنډلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو د منطقې او فرامنطقې لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لسی او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرګ شوبله زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کیږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي سو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 د ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ صفه 12.8 او د اف ام پر 15.5 صفه اوریدلای سي. ورزو د افغانستان انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسی جرګې کاندیدانو په اړه د خپل ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولای سي د دوی پر چارو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د خان محمد سیم پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره دی چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلېګلو کې ځنډ پېښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، پکار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولېږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره شریک کړي، تر څو مونږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره دی، هغه ته هم وخت ته ضرورت دی تر څو مونږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو، تر څو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهال ویش لمخه په کار وچی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې 900 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونې پکې شامل دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لری کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډ او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقل انتخابات است، به خاطر که
اینا اصلی ستونزه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ده، ځکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالوي سره سم ونه کړل او د کاندیدانو لیست یې ناوخته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوبزاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیس دالشا که در اینجن دیده با کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي دي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فراه او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسېدنه نه ده شوې. دی وایي له بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډېره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟ د پیک په نوم د څېړنیزې خبریالۍ نوي موندنې هم ښیي چې د افغانستان د لویدیځ په یوویشتو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کېږي. د دغې مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو پنځو حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کېږي. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د نهو ولایتونو په څلوېښتو ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کېږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن سارنوالای ما در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها
دیوی ولسوالی تا در سارنوالان و نتا گوحل تا دو دینا موجودیت پا دی معنا نده چی زمان سر دی دخل کو اڑی که اشلی دلی بی او یا دی دوی تا حل تا خدامات نتخته رکی گی او یا دی دو دوی قضیو تا رسیدن نکی گی بلکه حد سشیوی چی در سنگ پا بلا ولسوالی که دخل کو شکایتون تا رسیدن نوشی خود کورنیو چار وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی پا دست حال که چه ولسوالان دامنی قماندانان او نور کارکون که دخپلو دندو دیجرا بخاطر ولسوالی تزی که قاضیان او چرنوالان همو غڑی کولی شی وظیفو تا حضیر شی حتی موکڑا چه پا دیاره دستر محکمی نظر هم واخلو خبریالی نشو لدیولان دی بیستر محکمی ویلی دی خلکو تا دخو خدماتو دی رایی او د قضایی دستگاه دی سلاب خاطری حتی پیل کردی او لسر اوڑن هم لری
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده ساتي رادیو خبرونه را سره واوریدلې که غواړئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري نو د ساتي رادیو ویب سټ ته ورسی پته مو ده ساتي رادیو ډاٹ کام هلته کولای شئ زموږ خبرونه او راپورونه هم ولولې خبرونه مو د ملدي اټلور به یو دیش دقیقې سوې یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازیو سره وکتل د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي چې امنیتي ځواکونه وایي د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي د جوزجان امنیتی چارواکی وی هغه څلور خزی نیولې دي چې په داش ډلې پورې تړلې او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان پر لور روانې وي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وشل شوي دي په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري دا مظاهرې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې کیږي او د روسیې یو هلیکوپتر د دې هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي
اوس په ناجیه صفی سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د ملینو د زونونو لوبډلو ترمنځ سیالیو کې امو لبوست لوبډلې څخه د نهه وکټو په توپیر ماتې وخوړه او د سیالیو اتلولي د بوست لوبډلې وګټله په دې لوبو کې امو په ټاکلو شل اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې سیال لوبډلې په نهم اور کې پوره کړ دغه لوبې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې د هیواد د باسکټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته روان شو د بدني روزنې د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اګست د 15مې تر 8مې نیټې پورې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي په دغو لوبو کې د هندوستان پاکستان مالدیو بنګلاديش بوتان سریلانکا نیپال او افغانستان د باسکټبال ټیمونه ګډون کوي د افغانستان په ټیم کې څلور ورزشکاران یو روزونکی او دوه پلاوي شامل دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمرینات په انګلستان کې پیل شوی او ټاکل شوی چې دوه اونۍ دوام وکړي د کرکټ ملي لوبډله د تیر شنبه په ورځ له آیرلند سره د درې نړیوالو شل اوریزو او درې 500 اوریزو لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په هدف انګلستان ته ولاړه ملي ټیم به د انګلستان په تمریناتي کمپ کې له برخې اخیستلو وروسته د اګست په ولسمه نیټه آیرلند هیواد ته ولاړ شي د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو لړۍ تر روانې اګست میاشتې له 16مې نیټې د آیرلند په کوربتوب په هغه هیواد کې پیلېږي
او دوستان اوس به هم په دې برخه کې د ژمنې سره سندونی زو پروګرامونه ته وخت ورکو حقیقت څه دی به لومړی خبر سي او وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندي څنګه لرو
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د اوربن په اړه به ډېر ژر افغان ولسمشر خپله پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربن په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالانشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لیدی کو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا لخوا رهبري کېږي، او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا مکمل په جریان کې ده، او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغې کې د مشترک تفاهم نه وي، خصوصا د متحده ایالاتو سره. د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري، او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو